یک نگاه به کن شوخ بیمار تو هم. من خریدار تو هم. من خریدار یک نگاه به کن شوخ بیمار تو هم. من گرفتار تو هم.
درنو دوستانو ستړي مشهي په روان یو سات کې مایکروفون ستاسو خبرونه چې پرون په ژوندې باندې خبره شوې ده تکرار خبريږي خو فایل خبرونو کو په مخې د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل نورین بلل نوموړي چې په قطر کې د العدید په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو ځل بیا ویل که دا ولسمشر وایي باګرام هوایي اډه به یې چې د ده په وینا چین ته نږدې ده نه وه پرېښي. نوموړي یو ځل بیا ادعا وکړه چې دا هوایي اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په تیره دوره کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې تړون لاسلیک شو، تر دې مخکې هم د بایډن د ولسمشرۍ پر مهال له افغانستان څخه پاله ګوله د امریکایي سرتیرو په وتلو انتقاد کړی او هغه یې د امریکا لپاره شرمونکي بللي وو. امریکایي سرتیري د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې هغه مهال چې جو بایډن د امریکا ولسمشر و له افغانستان څخه ووتل او ورسره طالبان په ټول افغانستان بیرته واکمن شول. د بایډن د ادارې د هغه دا بایدن ادارې دا هوکړې پر بنسټ له افغانستان څخه امریکایي سرتیري وایستل چې دا ډانلډ ټرمپ د تیرې ولسمشرۍ دورې پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې شوې وه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO څنګه د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پانل لیکلي چې افغانستان کې د شری پیښې مخ په زیاتېدو دي او هر ماشوم باید لږ تر لږه د دې ناروغي دوه دوزه واکسین تر لاسه کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات کولای شي چې د شری د لاخپریدو مخه ونیسي. WHO تیره میاشت په یو رپورټ کې ویلي چې افغانستان کې د شری پیښو کې 40% زیاتوالی راغلی. د همدې رپورټ له مخې د اپریل تر میاشتې پورې افغانستان کې 193 کسان د شری د ناروغۍ له امله مړه شوي وو. د طالبانو سترې محکمې نن په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې د چهار شنبې په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 تورې وهل شوي او په غزنی کې 2 کسان د لواطت په تور هر یو ته 10 تورې سزاوي ورکړل شوي. خبرپاڼه زیاتوي چې تر دې مخکې د 3 شنبې په ورځ د ثور پر درویشتمه په کاپیسا ولایت کې د ښځو په شمول 6 کسان له کوره د تیښتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسي تیري په تور له 22 تر 9 پورې دورې وهل شوي. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې تورونو کسانو ته د سیمه ایزو چارواکو او خلکو په حضور کې تعزیري سزاوي ورکړل شوې او هر یو ته د 3 میاشتو څخه تر 3 کلونو پورې د بند سزا هم ورکړل شوې ده. د روسیا او اوکراین پلاوی د 3 کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې مستقیمو مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلی، خو په دې پلاو کې د دواړو هیوادونو د ټیټه کچه ټکنوکرات چارواکي شامل دي، ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خبرو ته نه دی تللی. ټاکل شوی چې دواړه خواوې به نن په استانبول کې د رسنیو له نظر پټې خبرې وکړي. په همدې حال کې که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې له ګډون ډډه کړې، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي انقرې ته رسیدلی. زیلینسکي به د ترکیې په پلازمېن انقره کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وویني، خو د استانبول د سولې خبرو کې به ګډون ونه کړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې هویس
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلاست. د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي دي چې له پاکستان او ایران راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. پاکستان د روان لمریز کال له پیلېدو سره سم د افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړې او له ایران هم د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي تقریبا په نه امکاناتو سره ژوند ته مجبوره کیږي، ځکه هر څه ترې هلته پاتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری UNHCR د تیرې اپریل میاشتې په پای کې وویل چې د د دې میاشتې له لومړۍ نیټې څخه لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هېواد ته راستانه شوي دي. د همدې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې پاکستان له 2023 کال راهیسې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژوند امکانات ډیر کم دي. په تیره له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د زده کړو امکانات نشته. پر دې سربیره کډوال شکایت کوي چې د استوګنې د ځای او کاري فرصتونو له پلوه هم له لویو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حالت کې چې د طالبانو حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره تقریبا هیڅ امکانات نه لري، خلک له کډوالو سره د مرستې لپاره څه کولی شي؟ په دې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ او نظر وي او که پوښتنې لرئ، نو د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او په خپله خبرونه کې برخه واخلئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 00 اته 111. یو ځل بیا یې تکراروم، 00 340 00 اته 111. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزی دی. ښاغلی ستانکزی ته ښه راغلاست وایم او لومړی ترې غواړم چې هېواد ته د راستنېدونکو افغانانو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال راته وایي. ستانکزی صاحب
سلامونه او نیک هیلې تکل صاحب تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو د برنامې ټول اوریدونکو ته زمونږ هغو مهاجرینو ورونو ته چې په دې ورځو کې سختو ستونزو کې دي او وطن ته د راستنېدو په حالت کې دي، دوی ټولو ته د خدای له دربار اجر غواړم او خدای دې چې انشاءالله په وروستیو کې انشاءالله د ښه او ښکلي ژوند خاوندان یا خپل وطن کې په ارامۍ او سوکالۍ باندې ژوند سره وکړي. نو لومړی به دا درته ووایم تکل صاحب محترم چې اوسنی حالت هیڅ یو افغان ته د زغملو نه ده. هغه په دې خاطر باندې چې مونږ د خپلو ورونو او خویندو راستنېدل ورځ تر بلې وینو چې په کوم حالت کې خپل وطن ته راستنېږي. دوی له خورا ډېرو کړاوونو سره او ستونزو سره مخ دي. هغه که په نورو هېوادونو کې دي، هغو هېوادونو کې چې هغوی دوه نسله یا درې نسله هغلته ژوند کړی دی، د دوی هغه اولادونه هلته غټ شوي دي، هغلته خورا لوی تجارتونه او هغلته د دوی لوی لوی کاروبارونه هغه له لاسه ورکوي. یو بلې خوا ته خپل وطن ته چې راستنېږي، دلته زمونږ هغه اوسنی حالت ته په کتو سره نه شو کولای چې هغه خپلې ستونزې د وطن مو داسې په اسانۍ هواری کړو، نو بیا چېرته کولای شي چې دوی ته رسیدګي وشي. په دې خاطر باندې چې یو خو زمونږ اوسنی حکومت د دنیا له لوري په رسمیت باندې نه ده پېژندل شوی او دا مونږ ته ولو ډېره لویه ستونزه را ښکاره کوي. په دې خاطر باندې راجوتوي چې هغه زمونږ حکومت د اوسني حالاتو کې ډېرو لویو ستونزو سره د همدې وجې نه مخامخ دی چې دوی د رسمیتو له وجې نن نشي کولای چې د خلکو ستونزې په سم شکل باندې ورته حل کړي. ولې چې دلته بین المللي موسسې ټولې بندې دي او هیڅوک دلته د کومک لاس نه وړاندې کوي. نو زمونږ دغه ټول ورونه او خویندې چې دي دغه په خورا ډېرو ستونزو کې دي، کله دواړو طرفونه دي، هغه که د بشري حقوقو لخوا نه دي یا له بین المللي سازمانو لخوا نه دي او یا که د نورو حکومتو لخوا چې دوی مثلا را ایستل کېږي له دغې حیثې نه دي. نو خورا ډېرو ستونزو کې خپلې شپې او ورځې سبا کوي او له ډېرو لویو کړاوو سره مخ دي. نو الله پاک نو دوی ته او خپل وطن ته بس دغه دعاګانې کوو چې خدای دې زر تر زر دې کړاوونه مونږ او زمونږ د دوستانو واسي رغو کولای شو چې خپل وطن د شمسورتیا او د سوکالۍ په لوري باندې انشاءالله سوق او خپل وطن لپاره کار وکړو.
ستانکزی صاحب، تاسو مخکې د امکاناتو د نشتوالي یادونه وکړه. ومې ویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له دې کبله نړیوالې ټولنې فعالیتونه خپل په افغانستان کې کم کړي دي. اوس تاسو په افغانستان کې هغه مؤسسې چې پخوا به یې له راستنو شویو کډوالو سره لویې لویې مرستې کولې، کمپونه به یې ورته جوړول، د غذایی مواد به یې پیویشل، دا تاسو وینئ هلته په کابل یا په ولایتونو کې یا په لږ تر لږه په سرحدونو کې